مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی. په خبرونه کې ز ګل ایاز او فرخنده اسد درته هر کله وایي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. د خبرونه په دوه مینمای کې 219 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو. خلومړی خبرونه د فرخنده اسد نو.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وای په وفاقي بجټ کې قبایلو ته پوره برخه نه دا ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او ځایي غیر سرکاري ادارو پر ځپلو اندېښمن دي او امریکا له ګوانتنامو زندان عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقلولو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو نمائندگانو له حکومت په قومي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو او په ان اف سی اوارډز کې د حصے ورکولو غوښتنه کړې ده. پرون اسمبلی ته په خپل وینا کې له خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي شاجی ګل اپریدی وویل چې په قومي مالیاتي کمیشن کې ټولې صوبې برخه لري خو قبایلی سیمې ترې محروم دي. شاجی ګل اپریدی د فاټا د ولست دغه غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
پاکستان کے بلتستان تھا کشمیر کا حصہ میں لے لیجیے اور مونگ فاٹا تھانے میں لے لیجیے اور این ایف سی اوارڈ بیسیکلی سکم گورنمنٹ ٹیکسز دی فیڈرل ٹیکسز اگر فیڈرل ٹیکسز سکم راغوندی کی راغونا ہر صوبے تک پلا حصہ میں رکھا ہوا مونگ کول پارلیمنٹریئن نیشنل اسمبلی والا اس نے ٹرانسفر.
په قبایلی سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره دا وار په بجټ کې شاوخوا 40 ارب روپۍ خودل شوې دي. پر دې سربېره حکومت وایي 40 ارب روپۍ به سږ کال د قبایلی سیمو د کډوالو په بحالې لګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او ځایي غیر سرکاري ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پرمخ بیایي او له نږدې نه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې له میډیا سره په خبرو کې وویل چې د غیر سرکاری ادارو پر اڑبا ڈیر زر پالیسی جوڑا کرل شی.
آپ کو یہ بھی واضح کر دوں
باید او ایم چتا محل پر پاکستان کی گنج میں کی اون ایک نام بہرن خیریہ موسسے ہمشتا زو پدی لڑکے نڑے وال خیریہ موسسو اور دولتوں تو پیغام ور کم چے من پاکستان کی اغه موسسو تہ ہر کلے وایو چے خکار کوی خود ای باید پاکستان قانون درنا وے اوکری او لخپل دائرے پخیونه باسی.
دا ورستو له هغه چې د تیر زیارت پورس د پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګړې نړیوال ادارې سیو دی چلډرن ته په هیواد کې د کار ودرولو امر وکړ او دفترونه یې ورلا وتړل. یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره کوي. د میسور طالبانو یو کمانډان شامی میسود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د غنخته یو اونې مخکې شوی و چې پکې اوه نور مشکوک وسوال هم جوړل شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې دغه پیښه هغه وخت شوی چې کله د شامی میسود په مشرۍ سناس 25 طالبانو د روانې میاشتې په اتمه د جنوبي وزیرستان په لدا سیمه کې د امنیتي سرتیرو په یو پوستا برید وکړ. سرچینو دا هم ویلي چې د دوانو خواو ترمنځ په دغه خطو کې یو لس امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد څلور بیلابیلې ولسوالۍ د وسوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي چې د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د دې وزارت د عملیاتو د څانګې مشر جنرال افضل امان نن خبریالانو ته وویل چې د غزنی ناوه د زابل خاک افغان او د هلمند د شو بغران ولسوالۍ د وسوالو په ولکه کې دي. نوموړي وویل چې د دغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. ښاغلی امان دا هم وویل چې امنیتي ځواکونو د بدخشان یمګان ولسوالۍ هم چې تیره شنبه د طالبانو لاسته ولوېده بیرته نیولې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په باکو کې د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د یورپی لوبو د پیلېدو دستوري په سندو کې ویني. تمه ده په دغه خبرو کې به دواړه مشران د شام په شخړه او د روس نه ترکی ته د ګیس د پایپلاین په منصوبه خبرې وکړي. په آذربایجان کې د یورپی لوبو د پیلېدو دستوره تیره ورځ سرته ورسېده چې پکې د روس او ترکی ولسمشرانو یورپي هیوادونو د مشرانو د ګډون نه کولو په اړه هم خبرې وکړي. اروپایي هیوادونه چې په آذربایجان کې د بشري حقوقو پر سرغړاونو تنقید کوي. ولسمشر پوتین په خپل ټلویزیوني وینا کې وویل ترکی چې د یورپی یونین کې د شاملېدو لپاره هلې ځلې کوي یوازینی هیواد دی دغه نړیوالو لوبو په دستوره کې د اروپا نمائندګي کوي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ازبکستان په ولسمشر ټینګار کړي چې هیواد کې د مزدورانو نه په زوره مشکت اخیستل ودروي او په جیلونو کې د قیدیانو سره په کیدونکو چلند کې بهتري راولي. که څه هم ازبکستان کافي اقتصادي پرمختګ کړي خو بیا پرې هم له دې کبله د غرب لخوا نیوکه کیږي چې حکومت یې خپل مخالفین ځپي او په دغه هیواد کې بنیادي بشري حقوقو تر پښو لاندې کیږي. بان کی مون پرون ازبکستان د خپل سفر پر وخت په تاشکند کې خبريالانو ته ویل که څه هم د دې هیواد ولسمشر اسلام کریموف ویلي دي چې د قانون بالادستی ته ډیر ارزښت ورکوي خو د دې په خبره پکار ده چې ولسمشر خپل دغه خبرو ته عملی بڼه ورکړي. او بل خبر دا چې امریکا له ګوانتنامو زندان عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقلولو اعلان کړی دی. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د متنازع ګوانتنامو زندان د بندولو په لړ کې دا وروستی تازه ګام دی. په دغه زندان کې زیاتره مشکوکه ترهګر دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي چې دغه شپږ کسان د یمن دي چې د سبا د یوې لسیزې راهیسې قید وو او نن عمان ته رسیدلي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمې غړو غوښتنه کوي چې د نور صوبو په شان دغه سیمو ته هم په فنډس کې ونډه ورکړل شي.
فاټه د کمی درې کې شامل کړل شي. متدسه فاټه ته احتیاط ویر کړل شي او فاټه کې کوم منرز دی ګیس دی پاتنیاتې بعد بکیلا لیز لیز وشي.
په پاکستان کې د ماشومان لپاره کار کوونکي نړیوال ادارې تړلو اثرات رسېږي.
اضافه د سټریټیجی او اور فاندینګ کوم دې چې فارم شکرم یو کڼت د پاکستان تر دې او زهره خبره ده افیکټیو.
په کراچۍ ښار کې امنیتي وظیفه کولو لپاره سپکار دي.
دشت گردیدا نو آغا کا ریاست غواڑی نو دمرا گران کا ریاست دا پارا نوی وہ تو دا سکاری چی ریاست دا فیصلہ کری دا چی دا ہر قسم دے فیصلہ گئی.
پا جمہوریت اونیز خواروانا کی مو دا عوامی نیشنل گوند او پختونخوا ملی عوامی گوندونو سیاسی نظریات او دا حقوی عملی سیاست موضوع سیڑلے.
په اتلسم ترمیم کې پښتونخوا ملي پارټي په نظریاتي توګه د ان پی په شان شو، یعنی د قومونو برابري خبره د پونم په شکل پاتې شو.
سروې 19 خبرون هم د خبرونې په دوه منمای کې اوریدل شي. نوري شننی او تبصری هم در خبرو لمشال لړی سره سي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین خبرونې ته غوږی. د دې خبرونې لومړی رپورت له ساسې پام راګرځوم. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو غړو غوښتنه کړې ده چې د نورو صوبو په شان په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي کې هم د فاټا ته برخه ورکړل شي. پرون د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال دوی دا غوښتنه هم وکړه چې فاټا دی یا خو بیله صوبه جوړ کړل شي او یا دی په خیبر پښتونخوا کې زم کړل شي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په قومي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سي کې دی ورته لکه د نورو صوبو پرنګ برخه ورکړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل وی چې دوی د تیر جمعې پورس په قومي اسمبلی کې هم دا مسله راپورته کړې چې د فاټا لپاره په بجټ کې یوازې 19 ارب روپی به لیکل شوې دي کوم چې پوره نه دي او فاټا د وفاق سره تړلې. نو په کار ده چې وفاقي حکومت په ان اف سي ایوارډ کې قبایلی سیمو ته هم برخه ورکړي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه.
ان اف سي ایوارډ کې ټول پاکستان کې ټول وړو صوبو ته چې ګلګت بلتستان ته کشمیر ته حصہ مې لوي چې عموم فاټا ته نه مې لوي چې او ان اف سي ایوارډ بیسیکلی کوم ګورنمنت ټیکسز دی فدرل ټیکسز هغه فدرل ټیکسز چې کوم راغونډي دي داونه هر صوبې ته خپل حساب ورکولای شي. موږ ټول پارلمنټریو نېشنل اسمبلی والا او ترانسپورټ یو اتفاق
کلی چې مشال ریډیو په دې حق لا د کورمه ایجنسی نه د سینیټر سجاد توری نو پختل نو هغه وی
شجګ ول دي څوک مو ډیمانډز کړی دي دا ډیمانډز ټول د ټولو پارلمنټریز د فاټا ډیمانډز دي او مو وایو چې د فاټا د کمی درې کې شامل کړل شي مو ته د فاټا د چاتویر کړل شي او فاټا کې کوم منرز دي ګیس دي مدنیات دي نون کوم منرز دي دا بقیدا هغه شي دې لیز لیز وشي او دا د وفاق واخلي او په کار دی چې مو د فاټا کې فاټا ته د پاړه کې ان ای سی وارد کې بقیدا څنګه څنګه ته ایر کړی دی پته له سره د پته هغه را کړل شي ایسا را کړل شي سینټ کې به مو دا موقف ته او مو به دا ډیمانډز کو څه دا به مو ته سینټ کې به ان شاء الله مو به خپل کړو مو ته منډه باندې مو ته غره ملو شو ټایم مو به خپل دا ډیمانډ کو
مشال ریډیو چې په دې غوښتنه په پیښور کې د قبایلی چارو تجزیه کار او خبریال شمس مومن نو پوښتل نو هغه وی چې لټولو زیات ضرورت ته فاټا اولسته دی ځکه چې قبایلی سیمې د ترخګری زپلې سیمې دي او هلته سکولونه او هسپتالونه تباه شوي دي شمس مومن زیاته کړه
قبایلی سیمې چې کوم آئینی او قانوني حیثیت ته په دې باندې د نظرخانه ضرورت دی ولی چې یو طرف ته خوریته ویلې چې دا د فدرل لاندې چې راوي د تنظیم قبایلی علاقې دي بل طرف ته پاره کې ټوخلي ملازمین او محکمې د خبر پښتونخوا چې به انت چې کار کوي په دې وجه باندې هغه ته چې کوم سرکېتی بجټ ملایويږي ور کوي وفاق خو هغه چې خپل برخه نه جوړي څنګه چې فرق په اسلام آباد کې یا نور چې دا وي کوم ایریا دی پاره کې څنګه چې هغه کارونه کوي کوم مطالبه چې هغه کړی دا ډېر ضروری ده تر اوسه پورې ګور هغه ته نه د سوبې په کې ورکړل شوی دی نو تر ځان له یو یونټ هیڅ کې ورکړل شوی دی ترې کې بددا هم له کوم توازه شي چې دا ځان له دوی یونټ غني نو په کار درته په لیسي وخت کې دا برخه ورکړي شو دغه طرقې عمل چې د دې پیسو په ذریعہ باندې کیس کړی
د ذکر د چې د قومي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سی اتیا فیصد برخه په سلور ورن صوبو د آبادی په تناسب سره ویشلې شي او شل فیصد له وفاق سره پاتې کیږي او دا هغه پیسې دي چې د انکم ټیکس جنرال سیلز ټیکس او کسٹم ډیوټي په شمول په مختلفو مدونو کې وفاق ته راجمع کیږي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
کله مونږ درکو حکومتي سرچینې وایي چې په داسې یو نه خطه کې د طالبان یو مهم قومندان شامی مسعود وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو او خپل د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د نوموړي د وژل کېدو خبره کړې ده. نور تفصيل د سیلاب مسعود پر رپورت کې
په ډیر شمیر خان کښې او د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مسعود طالبانو مهم کمانډر شمی مسعود یوه هفته مخکې سره د شپږو نورو طالبانو وژلی شوی دی. د مشال ریډیو په هفتې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو دوو نورو نږدې معتبرو ذرایع هم د دغې خبرې پخلی کړی دی. دا ذرایع وایي چې په پیښه کښې اووه نور طالبان پررژلي شوی هدی. ذرایع دا هم واضح کړه چې شمی مسعود او د هغوی ملګري طالبان د روانې میاشتې په اتمه نېټه هغه وخت پر ارژلي ووژل شول چې کله د پنځه ویشت نه تر دیرشې پورې طالبانو د شمی مسعود په مشرۍ کښې د سویلي وزیرستان لده په سیمه کښې د امنیتي فورسز پرې غل په چک پوسټ برید وکړلي. د هغو ذرایع دا هم راوښول چې د شمی مسعود او د هغوی د ملګریو د مرګ باعث د توپ هغه غونډوری و چې کوم د امنیتي فورسز د توپخانې سرتیریو د پیښې ځای ته ورداغلی و. ذرایع دا هم زیاتوي چې په دغې برید کښې یو زنمرګي طالب ځان هم الوزولی و چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز یوله سرتیری مړه درې پررژلي او یو ټینک هم سوځېدلی و. یاده دې وي چې د دغې برید او مرګ ژوبلې په بارې کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرل له طرفه چې د میډیا خبریالونو ته کوم برېښنایي لیک ورلېږلی شوی و په هغه کښې د وژلیو طالبانو او پوځیانو شمېر بلترتیب نولس او اووه وښولی شوی و. په دغې رنګ د مسعود طالبانو ویوند یو طالب مړ او درې پررژلي منلي و. دا د هم یادوي چې شمی مسعود د طالبانو د لده سب ډویژن امیر او د مسعود طالبانو موجوده امیر خان سید مسعود نږدې څنګښتي او د حکومت پاکستان وزارت داخلات د ده د سر قیمت دوه کروڑه کلدارې مقرر کړی و. دا هم د یادونه وړ ده چې د مسعود طالبانو څلور ستر امیرون کمانډرون بیت الله مسعود، ولی الرحمن مسعود، حکیم الله مسعود او قاری حسین مسعود د امریکې بې هوابازه جزونو په بریدونو کښې له اول وژلي شوي دي. خو شمی مسعود واحد مهم کمانډر و چې د پاکستاني پوځ سره په مځکني جګړه کښې یې ساه ورکړله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلی دی چې د حکومت با گوادر بندرگاه ته مخصوص حیثیت ورکوي او دا با په خبر تورخم او چمن قندهار لارو له منځنی ایشیا سره نخلوي. دا خبرې نوموړي د جمعې پر ورځ د بلوچستان په هب سیمه کې د تیلو د پاکولو د یو پلان د پرانستې پر مهال کړي چې نور تفصیل یې خدای نور ناصر راکوي.
نواز شریف دی افتتاحی غونډې ته د وینا پر وخت ویل د حکومت به گوادر ته ځانګړی احسیت ورکوي او گوادر بندر به د کندهار او کابل لارې له منځنۍ آسیا سره نښلوي.
گوادر کو ان شاء الله ایک بہت خوبصورت فری پورٹ بنانا ہے ہم نے اور پھر
گوادر به که خدای کول یو ښکلی فری پورٹ جوړو او بیا به د دې لپاره جلا قانون سازی کوو او یو ځانګړی احسیت به ورکوو او دا به په پاکستان کې لومړی ځل وي چې موږ په خپل وطن کې فری پورٹ جوړو. بیا به همدا له نئی آسیا سره تړو او د دې لپاره به موږ پېښور له کابل سره د پاخه سړک لارې نشلوو او کابل به بیا موږ له منځنۍ آسیا سره نشلوي چې د هغه لپاره تر ټولو ښه ځای ترمیز دی چیرې چې درې هیوادونه په یو ځای سره لګیږي چې په هغه کې ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان راځي. د پاکستان وزیر اعظم وویل روان حکومت له گوادره تر کوټه پورې پوخ سړک جوړول پایل کړی چې د ته په خبره همدا سړک به بیا تر چمن پولې پورې رسوي او بیا به یې تر کندهار پورې غځوي.
گوادر سے جو کوټه
له گوادره تر کوټه پورې به سړک غځوو چې اوس یې جوړېدل پایل شوي دي. ډېر شمېر پاکستانیانو ته دا معلومه نه ده چې له گوادره تر کوټه پورې سړک جوړېږي او ډېر ښه سړک جوړېږي. همدا سړک به بیا مخکې تر چمن پولې پورې رسوو او له چمنه به بیا دا سړک تر ترمیز پورې غځوو چې د کندهار پر لاره به ځي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه د حکومت هڅه کوي چې د بلوچستان د پرمختګ لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي چې د ده په خبره حکومت به یې بلوچستان ته نه یوازې د نورو صوبو په څیر پرمختګ ورکوي بلکې تر نورو صوبو به یې هم مخکې بیایي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
قدرمن اودونکو، په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړل شوی، د دغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د مرستندویو ادارو په اړه به نوې پالیسي جوړوي. د بشري حقونو ادارو د حکومتي ګام غندنه کړې ده. نور تفصیل درته په دې رپورټ کې وړاندې کوو. د پاکستان حکومت ویلي دي چې په دغه هیواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسي به روانه میاشت وړاندې کړي او د هغو غیر سرکاري تنظیمونو پر ضد به کاروایی کوي چې د قانون خلاف ورزي کوي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تیرې جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوالي خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر وتړل شو. وفاقي وزیر تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې سیف د چلډرن ادارې دفتر تړل دي. نوموړي ویل
دو بین الاقوامی این جی او په اسلام آباد کې بند کړی شو. اصل کې د تیرو سو کالو راسه پاکستان کې د خپل خوښې د آزادۍ پالیسی را روانه ده او په سونو بهر ملکی این جی اوز بے د سزابته او قانون دلته کار کوي. خو زه دلته دا هم ویل غواړم چې په دې کې ځینې این جی اوز داسې هم شته چې هغوی ښه کارونه کوي، نو د پاکستان حکومت هغوی ته هرکلی وایي او د هغوی مرسته به کوي.
سیف دی چلډرن په پاکستان کې له 15 کلونو راهیسې د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. له بشري حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونو د سیف دی چلډرن دفتر په تړلو اندېښنې څرګندې کړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچر حکومت سره ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي.
موږ د دې غندنه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې پریکړه شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف په کاروایي کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې ولې د دغو تنظیمونو خلاف یې کاروایي کړې. که چېرې غیر سرکاري ادارې د ریاست پر ضد کار کوي نو دا یې پاړه ثبوتونه وړاندې کول پکار دي.
زور یوسف زیاته کړه چې په پاکستان کې له مخکې نه غیر سرکاري تنظیمونه په سختو حالاتو کې کار کوي. دغه تنظیمونو ته د وسله والو لخوا هم ګواښونه دي او بیا حکومت هم داسې رویه خپله کړي، نو په دې کې ادارو ته کار کول ډېر زیات مشکل شي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم اورت فاونډیشن کارکونکي آسم ملک وای چې په مجموعي توګه سیف دی چلډرن دفتر تړلو سره نورو تنظیمونو ته خپ پیغام نزي. د زیاته کړه
د خیر خیګړې کار چې کوم دی دوی کار کاری حکومت په سطح باندې تاسو پته دی چې موږ چې کوم نظام دی دا نظام چې دومره یعنی د لوپ هولز دي چې هغه خیر خیر چې کوم پیسې دي کوم کارونه هغه ته نه رسي ظاهر خبره ده چې د شنګن زمونه چې کوم د بین المللي زمونه دی راځي پاکستان کې کار کوي چې دوی سره موږ دغه سره وي ساتو دا په ډیسکرش کې او هغه فاندنګ چې کوم د انټیک فارن ایکسچیکرم یو ګڼ تعداد چې پاکستان ته راځي هغه ظاهر خبره ده افیکټ کیږي او دلته کې کوم لکه دغه سیکټر کې کوم خلک انوال دي کوم ولنټیرز هم پکې شته نو هغه ته بنه به ډیر زیات اثرات د اوسېد راځي
بلخوا په لندن کې سیف دی چلډرن اداري مشال اړیته په رالیګري خبر پاڼه کې ویری دي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټس د دوی دفترونه تړلې دي دوی وایي چې د ادارې ټول کارکونکي پاکستانیان دي او تیر کال په دغه هیواد کې 4 میلیون ماشومانو ته د صحت او تعلیم د اسانتیاو ترڅنګ خوراکي توکي رسولي دي او دا هر څه د حکومتي ادارو په مرسته کړی دي خو پښتون دا چې د سیف دی چلډرن په کارونو بندیز دغه حکومتي اقدام په پاکستان کې د هغو ماشومان پر ژوند څه اثر وکړي چې هم د دې ادارې لخوا ورسره مرسته کیدلی عبدالحی کاکړ دا پښتون په پیښور کې د ماشومان د حقوقو یو فعال عمران ټکر نه کړی دا
یو غیر مستقیم اخلي
اداره کې مطلب روزگار مطلب
چلڈرن
پاکستان کی اور
عمران ټکر سے بل سوال دا دی چی آیا دغه اداره پرشتیا هم ستاسو په تجربه کې ځکه تاسو ماشومان په برخه کې ډیر کار کوي او لدی سر بم ډیر راشه درشي ستاسو خپل کړه داسې شک پیدا شوی او یا دا تاسو خپل لیدلی او یا معاملن یو څه ثبوت لري چې دا د پاکستان د ملي ګټو پر ضد باندې د ادارې کار کولې په
کار دا اداره په دې کې قانون کې څه وای یا دا نو د دې حکومت د اسکول په پاکستان کې راځي یو سوال لري چې څنګه دا څه خلک دي چې هغه په انګلیسي کې څه څه د دې باندې د طرفا څه کوي نو په کار نه نه چې زمونږ حکومت دې چې دغه کسان هغه سیلا عوام ته نه متمروي او دا خبره ده چې هغه کسان یې شو د سیکټر د لامتاوي د قانون مطابق هغه ته سخت قیام ورکړي
اخیری پښتنه کوم چې د پاکستان وزیر داخلا چودري نثار ویلي دي چې دوی بوسي او پالیسی راوړي او هغه کې به د غیر حکومتي ادارې چې کوم نړیوالې دي په والا به یو پالیسی راړي سس په خال باندې دا به څنګه اقدام وي
زه دا هم چې دې کې دا څه پالیسی نن تا یو څه مسلې کړي نو په کار نه و چې کله نه یو چې پاکستان تر امر دي او هغه چې دا پالیسی جوړ شي او نن چې دا کومه خبره موږ کوو دا به نه کېدلې دا اوس هم چې ډیر ورځې موږ ورته هر کله وایي او په کار وایي چې دا څه پالیسی وروړي په هغه کې په کار وایي چې طالبان چې کوم استفول دي هغه ټول په هغه کې شرکت وکړي او دا هغه تجاویز او مشوره کوي چې دا څه وسیږي وروړي د پالیسی په شکل کې ټول استفول دي اکسپټبل وي
دا ماشومان لپاره کارکونکي او فعال عمران ټکر چې مشال لډو سره مرکه کوله د پاکستان په لوی صنعتي او کاروباري خر کراچي کې له تیرو نږدې 16 میاشتو راهیسې اپریشن دوام لري او امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې یې ګڼ شمېر مشکوک کسان نیولې دي شنونکي وایي چې دغه خر روستۍ امنیتي وضع ته په کتو سره داسې ښکاري چې امنیتي ځواکونه دغلته نوې اپریشن شروع کوي په دې اړه ظفر کریمي دا رپورټ اورو
په کراچۍ کې د ناقانونه پیسو د راټولولو په اړه د رینجر ځواک د مشرتابه لخوا د زیارت په ورځ په یو بیان کې ویل شوي چې په کراچۍ کې د چندې، سرسایې، قربانۍ د څرمنو او نورو لارو څخه هر کال تر 230 اربو پورې روپۍ بېلابېلې مذهبي او سیاسي ډلې ترلاسه کوي او دغه پیسې بیا وسلوال د وسلې اخیستنې او د جرمونو په ترسره کولو کې په کار راولي. شنونکي وایي د رینجر ځواک د مشرتابه لخوا د دې بیان وروستو داسې څرګندېږي لکه امنیتي ځواکونه چې په کراچۍ کې له نوي سره یو بل اپریشن شروع کوي. د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر په دې اړه وایي
دهشتګردي نو هغه که ریاست غواړي نو دومره ګران کار ریاست دپاره نه وي. اوس داسې ښکاري چې ریاست دا فیصله کړي ده چې د هر قسم دهشتګردي او د وران کار هغې خاتمه غواړي او د هغې تعلق چې کوم دی هغه ګوادر او کاشغر د روټ سره دی. پاکستان کې چې امن پیدا کول کله ضروري شي نو د هغې لپاره د پاکستان ټول ناو غټ خار کراچی کې امن پیدا کول ضروري شي.
خبريال او لیکونکي علي ارقم بیا وایي په کراچی کې ورد مخه اپریشن دوام لري. د هغه په وینا په دې ورستیو کې د دغه اپریشن مخه د وسلوالو ډلو د زپلو پر ځای د سیاسي ګوندونو د زپلو په لور اوښتي ده.
مین خبره خدا چې اپریشن خو په شدت سره جاری ده کنه، لکه د امکین کسان چوتیږي هغه بیا ډیډ باډیز ملاویږي. دا سلسله روانه ده. د امن کمیټې کسان ایکسټرا جوډیشل ریورډ دي. لکه کله چې سسوري واقع وشو هغې نه بعد حلقې دا وایي چې مطالبه دا کېده چې یاره ګورنر راج بیا نافش یا وزیر اعلی قایم علی شاه رخصت شي.
شنونکي اجمل خټک کشر بیا وایي په تیرو وختونو کې هم په کراچۍ کې ترسره شوي اپریشنونه په داسې موقعو د ناکامۍ سره مخ شوي چې مخه یې د سیاسي ګوندونو د ځپلو پله اړول شوي.
څومره اپریشنونه په اخلاص سره شوي دي او د هغې مقصد صرف او صرف امن قایمول وو. هغو اپریشنونو ته ناکامه هغه خلک وایي چې هغه د کراچۍ غټ مؤثر قوت دي. نو ځکه یو دا عام تاثر د 1992 په اپریشن په مطالق او یا دې نه بعد چې کوم اپریشنونه شوي دي هغې په مطالق یو دا تاثر قائم شوی دی چې گنی داسې چې کله کوج یو ګام اوچت کی اپریشنو کی نه هغه بیا په ناکامۍ باندې منتبی شي.
تنوموړي په وینا کې د سیاسي عدلون بدلون پر ځای یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ځپلو توجه ورنکړل شي نو ښایي د اوسني اپریشن پایله هم د تیرو اپریشنونو په څیر په ناکامۍ تمام شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال رادیو د ماسپخین خبرونه ته تاسې غوږ یې قدرمن ودونکو. ډان ورسپانل کې په تعلیمي ادارو کې د وسلو لپاره هیڅ ځای نشته او باید ریاست د ولس امنیت ذمہواری په خپل سر واخلي. د مقالې نورې برخې د یو دمې وروسته.
ډان ورسپانې د اسواد په یو سکول کې د استاد لخوا د تماچې صفا کولو په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وجلو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیخه کې وجل شوی 12 کلن ماشوم په کورنۍ ستیریږي هغه ناقابلی تصور ده. دغه ماشوم په اسواد کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولې او د استادانو کمرې خوانه تیرېدو چې په کمره کې ناست استاد خپله تماچه صفا کوله او ډس ترې وشو. اداریه زیاته بي چې دغه استاد احساسات د دې نه معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زره هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تاڼې ته لاړو. ډان ورسپانه لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي، خو د دې پیښې وروستو د خلکو ژوند کې بدلون راغلی دی او په سوچ یې مجبوره کړی دی. په ادارې کې راغلي چې د دې پیښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نااهله دی. د پیښور پر آرمی پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروستو مرکزي او صوبایي حکومتونه دواړه مایوسی ښکاره کړې ده. په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیرې زیاتول ویل شوي وو. د خیبر پختونخوا حکومت تر دې حتی فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دي حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي، خو د ژوند مختلفو مکاتب فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه. په ادارې کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي. د دې نه وړاندې په مانسیره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره سلور د سکول جنکۍ ژوبلې کړې. همدغه شان په راولپنډې کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو. د دې پیښې پلټنې وشوې نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه و ترلاسه کړې. دان ورسپانه په ادارې کې لیږي چې په دغه شان پیښو کې د نوري وینې تویدو نه وړاندې احساس پکار دی. په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته، باید ریاست د خپل وګړو امنیت ساتلو لپاره خپل ذمہ واری پوره کړي. د ادارې په پای کې راغلي چې حکومتي چارواکي په دغه دوړو حقیقتونو سترګې پټوي.
مشال لړیو ته تاسو غوږی کډمنو وريدونکو د مشال لړیو په دویمه نمای کې تاسو لپاره 219 پروګرام لرو چې سروي او جمهوریت ته خو وخت شوه د ماسپخین درنې بجې فرخند اسد تبا د دې سات د خبرونو لنډیز پور
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وای په وفاقي بجټ کې قبایلو ته پوره برخانه دا ورکړل شوې د ویله حکومت په کامي بجټ کې د فاټا د برخې د زیاتولو په ان اف سي اوارد کې د حصے ورکولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او ځایي غیر سرکاري ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د دوی ورانټل شوي کورونه، هسپتالونه او بازارونه دي بیا جوړ کړل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوسمهال د هیواد څلور بیلابیلې ولسوالۍ د پسوړو طالبانو تر کنټرول لاندې دي چې د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې تیر شپه د وسوالو مخالفینو په حمله کې ولس پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. امریکې له ګوانتنامو زندان عمان ته د شپږو قیدیانو د منتقلولو اعلان کړی. د روس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو بهیر سخت ټکنی شوی.
فرخند اسد وچې د خبرونو لړنځي تاسو ته وړاندې کولو کده منو ورېدونکو اوس وخت شوه د 19 پروګرام سروې په دې کې ملمنه جميله ګیلانی ده چې په قومي اسمبلی کې د عوامي نشترګون په خوانی غړي وته د پروګرام کوربا مليحه میرزاده ده.
السلام علیکم او ستړی مشی په سروي پروگرام کې درته زمليها امیر زاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره لا پیښوره د عوامي نشنل ګوند سره تعلق لرونکي د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړي جميله ګیلانی ملمنه ده. جميله بيبي د 13-15 کالو راځي د یاد سیاسي ګوند سره تعلق ساتي. په نننی پروگرام کې بل ملمنه سره د غوي د ژوند او سیاست په حواله خبرې کوو. د دې ترڅنګ جميله بيبي د لاس د ګلکاري کاروبار هم کوي. په دې حق لبترې هم ته پوښتنه کوو. جميله بيبي تاسو ته په دې پروگرام کې هرکلی وایو.
وعلیکم
السلام. تاسو نړی رډی رمننه کو چې تاسو په پروګرام کې را سره برخه واخست. تاسو خو پاتې کېږئ په پیښور کې. درته وایي چې د پښتونخوا د کمی سیمې سره تعلق ساتي او تاسو بنیادی تعلیم چرته حاصل کړی دی؟
جی زما تعلق مردان خار سره دی او ما خپل تعلیم ابتدائی او کالج پورې الته سره دی په مردان کالج پورې او بیا د پیښور پوهنتون کې ایم اے سائیکالوجی کړی دی.
سیاست ته مکله مخه شو.
جی دا سوه چې جی سکول کې ما زمونږ د کور ماحول لږ سیاسي وو. زما پلار چې سیاست کې وو نو موږ به د کور کې به مختلف قسم میگزین رسالې راتلې. بیا زما پلار چې کوم د کار ریو نو هلته هم یو خلک به راتلل هلته به کېناستل دا سیاسي بحثونه به کول. موږ هم دغه ماحول کې رالوی شو نو هغه یو سیاسي اثر را باندې وو. بیا کالج کې هم زما روجان وو د سیاست طرف ته.
او بیا تاسو چې اوس تر اوسه چې کوم د سیاست سفر دی نو هغه ته څنګه ګورئ؟ د څه سره تاسو بیا شروعات شو په عملی میدان کې؟
چې دا څه ده چې دا اکټیویزم خو موږ کولو وخت په وخت د هیومن رایټ کمیشن سره ما کار کولو او دا اکټیویست هم وو. د وطن کې دا حالات هم داسې په تیزی سره بدلیدل نو دا د ایم ایم ای حکومت چې کله راغی نو موږ سره فکر شو چې اوس یو سیاسي پارټی ته تګ ضروري دی ځکه چې هغه کې داسې کول لري چې دا بل بورډ باندې د ښځو تصویرونو باندې مخونه تورول شروع کړل او دغسې قسم اکټیویټیز. نو موږ ویل چې اوس موږ اوس وخت دی چې موږ یو داسې سیاسي پارټی ته لاړ شو چې کوم ځای کې د ښځو په حوالے سره هم زمونږ خبره اورېدی شي او موږ چې کوم دا د وطن کې ډېر پتیزه سره دا حالات بدلیدل د دې نه هم موږ بهر پاتې نه شو. د دې د مخنیوي لپاره موږ یو داسې پارټی تلاش شو چې کوم زمونږ د خیالاتو سره هم مطابقت لري. موږ عوامي نېشنل پارټي غوره وګڼله چې موږ هلته لاړ شو ځکه چې هلته د خزو په حواله هم یو سوچ وو او یو سیکولر پارټي هم وو.
تاسو څه فکر کوئ خزینه پارلمنټیرین زیاده پارلمان چې کومې غړي دي هغه څه مسلې لري؟ بیا په تیره د قانون سازه په حواله دوی ته کومې لوی مسلې دي؟ آیا دوی د اسمبلی په کارونو کې فعال رول لوبول او د قانون سازه لپاره د ضرورت سرسم ته صلاحیت او تربیت لري او که څنګه؟
زموږ د وطن کې خو داسې لکه عام طور باندې ښځې چې سیاست ته راشي نو اکثریت خو چې دی نو هغه بس عمدہ سے کوشش یو شاته یو یو سگل وی دا سے نہیں چې هغه دغه سے راشي دا سے چې غری ضرورت بھی چې هغه ته دا کله چې کله پورې دا قانون سازه خبره ده. قانون سازی کې دا هغه سوشل اسپیکټ چې دی هغه نه خو هغه خبر وی کنه خو قانونی کله بیا یو قانون سازه ته خبره راشي نو هغه کې د مدد ضرورت وی خو دا هغه کولی شي چې هغې د پاره هغه فیسیلیټیشن وشي چې هغې سره هغې کې مدد وکړي ځکه چې ښځې د هغې د هغه سوشل اسپیکټ نه چې خبر وي د هغه مسلې د سوشل اسپیکټ نه خبر وي هغه هم په خپل د دې وطن خلک وي نو د وطن خلک هم په د خپل مسلو نه خبر وي څنګه چې سړی خبر وي ښځې هم خبر وي خو ځکه چې داسې خو بیا وکتی شي نو ډېر سړی هم داسې راشي کافي سره پیسې وي هغې الیکشن وګټي او هغې راشي قانون سازی کے مشکلات ہوں گی اور اہم بھی نور منگا قومی اسمبلی کے داس کمیشن خزو سرکی گی نو او کچی گی ہم لگ دے نو آگے خزی دمرا الرٹ بھی آگے تھا چھ داغے خلاف آواز اچتائی
په دې وروستیو کې که تاسو انتخاباتو ته وګورئ نو په دې کې په دیر کې د ښځو د ووټ اچولو مسله ډیره ګرمه وه. بیا تاسو د ښځو د رایې اچونې د اهمیت په اړه څه فکر کوئ؟
ګوره جی، د ښځو د ووټ هم دومره اهمیت دی څومره چې د سړو د ووټ اهمیت دی. بعض خلک او بعض علاقو کې دغه سی وشي چې په دې بانه باندې خلک د ښځو په ووټ باندې پابندي ولګي خو دا هم زموږ د پارټۍ یو غړی لاړله عدالت ته او هغې هغه چې کوم یو غلط کار شوی و او په ښځو پابندي لګېدلې وه په دغه حلقه کې نو په دیر کې نو هغه هغه عدالت هغوی هلته الیکشن دوباره وروسته خیره کېږي به نو په 12 جولای باندې نو دا دغه چې اوس قانون شته په دې ملک کې او که یو غلط کار کېږي او په هغې په وخت باندې مخنیوی کېږي نو امید دی چې موږ به دا هغه کې دا قسم خلکو چې رواجونه رسمونه جوړ کړي دي نو دې ختمولو کې به موږ کامیاب شو. اوس چې داسې قسم فیصلې په وخت وشي نو احساس هم خلکو ته وشي او آئنده به هغې کله هم داسې کولو ته جرات به ونه کېږي.
په خیبر پښتونخوا کې که د ښځو سیاست ته وګورو نو بیا زیاتره ښځې له مردان سوابې او د 400 سره تعلق ساتي چې هغوی بیا سیاست ته راوتلې دي. له دې څه وجه ده چې هم له دغو سیمو زیاتې ښځې په سیاست کې برخه اخلي او بیا په نورو سیمو کې داسې څه پکار دي چې هلته نوم زیاتې ښځې سیاست ته راشي؟
دا داسې ده چې پښتونخوا خو زموږ یو وروسته پاتې صوبه ده. دا مین ښارونه دي، دا ښاري علاقې دي چې کوم ځای کې لږ کونډې تعلیم په حساب سره بهتري ده او دغه دي نو په دغه وجه دلته نه زیات تر ښځې چې کوم سیاست ته راځي یا نور داسې مخکې ځي نو هغه د دې علاقو ښځې دي. نو که دغه موقع زموږ نور علاقو ته او خاص کر فاټا ته هم ورکړی شي د لږ بهترۍ طرف ته لاړ شي نو د هغه نه به هم همدغسې ښځې راتلل شروع شي.
که وکتل شي نو نور سیاسي ګوندونه چې دي هغوی خپله د ښځو جدا وینګ یا څنګه لري، تاسو دې ته په کومه سترګه ګورئ؟
زموږ پارټۍ کې دا شی نشته دی، زموږ بیل وینګ نشته دی. موږ د انسانانو په یووالي یقین لرو چې دا ټول مساوي دي نو دا بیل ګوندونه زموږ په نظر کې د پارټۍ یو بیله برخه ضرورت نشته دی. موږ چې دی ټیک ته موږ بعض ځایونو کې موږ ته حالات داسې چې موږ ښځو بیل یې خپلو کې رایوځی شي هغه وکړي خو هغه هم د مین پارټۍ حصه یې هغه بیله د هغې برخه نه وي. زمونږ پارټۍ کې دا شی نشته دی. موږ ځکه چې موږ د ښځو د سړو په مساواتو برابرۍ باندې یقین لرو نو هغې ته د بیل برخې جوړولو ضرورت موږ نه محسوسوو.
مسایل خو په ټولنه کې ډېر موجود دي خو کومې داسې مهمې مسلې دي چې په ترجیحي بنیادونو ورته پاملرنه پکار ده او ضرورت دی چې هغه په ترجیحي بنیادونو حل کړل شي؟
زمونږ په وطن کې خو مسلې بې شماره دي خو موږ چې کوم خاطی مسلو تا پمخیو دا تیرو دا دیر شو کالو نا آگی که دا طولو نگت خبر خو دا امنیت تا دلتا امن نشتا دے نوچه امن نی نو تا خوشحالی او خیگڑا او تعلیم او مخ کے پر مختاز دا دا طول دے خبر ممکن پاتے نشی نو منگا دا تیرو دیر شو سلویخ تو کالو نا پا دی جنگ کے انختیو کم چے زمانگ خپل اول جنگ نو منگا دا افغانستان پا جنگ کے حصہ واغستا او آغا جنگ بیا منگا خپل کور ترا وڑو نو دا مهم مسئلہ چے دا دی منگا دیر روستو پاتی کو منگا دا جون نوخ کو منگا دا دنیا نا بیل کو نو دا منگا دا پارا دا طولو نا اهم مسئلہ دا او چے دا مسئلہ چے ترسو منگا سر تنیر سوالے نو منگا دنور مسئلو چے دے مخنیوے نشو کولے منگا چے زما پا نظر کے اہم مسئلہ دا آغا دادا چے پختنخوا چے دا آغا فاتح سرا نیزدو بلکہ دا فاتح و پختنخوا تقریبا یو لکہ اس سب پہ خبر کے ناسے منو زمانہ دا پینزلس منٹ پر فاصلہ باندے فاتح دا تغسی دا پختونخوا ہر ڈسٹرکٹ چی دے دا غینا دا فاتح یو ایجنسی و سر نیزو دا نو فاتح چی دا غا دا امنیت پا حساب سرا او دا تعلیم پا حساب سرا او پا دی تولو خبرو کی فاتح دی را رسو دا حال تا دا پاکستان قانون ہم لاغو نا دے نو دا غی حساب سرا دا فاتح مسئلہ چی دا نو دا ہم حال تا اوسا پوری دا ایف سی آر اغا قانون دے او حال تا دا خلق و جون چی دے اغا کمنگو گورو نو تا غوائش آپ بل سدائی کی اسی نو دا فاتح دا مسئلہ چی دا دا ہم زمان
لري. السلام علیکم.
السلام علیکم انعام الله. خبرې کوم لکه مروت نه خدا وایم چې کوم تاسو موضوع باندې خبرې کوو چې سیاست چې ښځو ته حق ورکول ډیر ضروری دي. ما خپل بچی په دې بلدیاتو انتخاب تو چې درولې وا هغه ماشاءالله په شا باری اکثریت سره پاس شوی ده. ما په
ماشاءالله جی
ډیره خبره ده نه ملاقات ډیره
ریزرو سیٹ باندھے خواتین و سیٹ باندھے ماخلا الیکشن لڑاؤ کرا تھا بچے او په کامیاب دا وزر دی خور نه پوښتنا کوم چې مولا دی فاټه چې کوم رونه دی دی ته خو په عین چې ډیر رکاوټونه دی دوه خو سیاسي حقوق دوه ته نه دی حاصل دی وکیل او دی دلیل او دی اپیل حق نه دا ورته حاصل دی لپاره تاسو څه دا سه فارمولا یا لائن اف ایکشن تیار کرا
جی ما خود دا خبره په خپل چې کوم زمونږ مسلې دی هغه کې مې په اول نمبر څه کوا چې لا چې ما د پټه هم د پټه په حق له باندې دې یو کلیر سټانس دې او موږ په د پټه د حق د سره همیشه خبرې کوو د پټه شی د یو پښتانه یو د یو بل نه بلې دې نشو
کدمر بدون کو تاسو په سر پروگرام کې په کمی اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پخوانی غړي جمیله ګیلانی سره خبري اوریدلې. دا پروگرام تاسو ته ملي ها میرزاده وړاندې کول. اوس بل پروگرام وخت شوه د بریدون کو د جمهوریت نننن خبرونه هم له تیر دوه هغو سره تړلې ده. په تیر خبرونه کې تاسو د سیاستوالانو له خولې په پاکستان کې د پښتنو ملت پالو ګوندونو د نظریه تحریک او عملی سیاست په اړه هم د هغه ګوندرو له سیاستوالانو او د هغه درزونو واوریدل. په نن خبرونه کې مو له داسې سیاستوالانو او پوهانو سره خبرې کړې دي چې په بي طرفه یې د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سیاسي نظریات او د هغه عملی سیاست څېړل دي. د خبرونه په امیر ساحل هرونی تاسو لپاره برابر وي.
د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د دوه لویو ملتپاله ګوندونو په نظریو او درزونو کې څه نکتې مشترک دي؟ د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نظر کې اختلاف په څه شیدې؟ آیا دا ګوندونه د پښتنو د مسالو د هواري لپاره په موثره توګه جمهوري مبارزه کوي او کنه؟ د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران آیا د پښتنو پر لویو مسالو یو ځای کار کولای شي او آیا دوی به پر راتلونکو کې یو ځای کار وکړي او که څنګه؟ دا نورې پښتنې مو له داسې سیاستوالانو او پوهانو سره سیړلې دي چې یا خو د دواړو ګوندونو ته نږدې پاتې شوي ول او یا هم د دې ګوندونو د سیاست مطالعه کړې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
او
اوریدونکو د جمهوریت په تیرو دوو خبرونو کې تاسې د څلورو مهمو سیاستوالانو لوخلې واوریدل چې په پاکستان کې پښتون ملت پاله سیاست څه ډول تاریخ لري او په دې سیاست کې څه ډول بدلونونه او پرمختګونه راغلي دي. تاسې واوریدل چې د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سیاستوالان دا ګڼي چې د پښتنو د حقونو، د هغوی د واک او د پښتنو د قومي وحدت لپاره کار کوي او له لسیزو راهیسې دې مبارزې ته دوام ورکړی دی. تاسې دا هم واوریدل چې د دواړو ګوندونو مشران ټینګار کوي چې خپلې پخوانۍ سیاسي نظریې نه دي پریښي او نن هم د پښتنو په لویو مسلو یوه خوله دي. نن مو په جمهوریت خپرونه کې له دوو سیاستوالانو او دوو پوهانو سره د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي نظریې، دریځونو، تحریک او عملي سیاست او په راتلونکي کې د دواړو د یووالي امکان پر موضوع بحث کړی دی. ډاکټر سید عالم مسعود چې پخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر وو او اوس مهال د پښتنو ولسي تحریک مشري کوي، راته د دواړو ګوندونو د نظریاتي بنیاد یا اساس په اړه معلومات راکړل.
حقیقي معنو کې د ان پی نظریه خو د پاکستان درې ویم آئین او بیا په درې ویم آئین کې صوبایي خود مختاري دا د دوی نظریه وه. په لیکلي شکل کې هم دا وه، په زباني خبره کې هم داسې وه. د دې نه علاوه د پښتونخوا صوبه نوم بدلول د افضل خان لالا په وینا باندې دوی د پښتنو وحدت یو نقطه په منشور کې ولیکله. پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کومه وه، د هغوی دغه سلسله د ان پی نه مخکې ښکارېدله. هغوی به د چتراله تر بولانه نعره لګوله. دوی به دا وی چې موږ د بلوچستان پښتانه علاقې، د مرګلی پونیاوالی وټک ضلع او خیبر پختونخوا دی یوه صوبه شي، او د دوی به دام دعوه وه چې موږ درې ویم آئین نه منو او د پونم په شکل کې د پاکستان آئین د قومونو د برابرۍ په بنیاد غوښتلی وو. په هغه کې دوی د 1947 قرارداد ذکر به کولو چې دې کې د ټول ریاستونه خود مختاره آزاد وي. نو پاکستان کې که اوسېږو نو ایوان زیرین او ایوان بالا یعنی قومي اسمبلی او سینټ په دواړو کې دی د دغه ریاستونو تعداد برابر وي او د دواړو پارلیمانو یعنی قومي اسمبلی او سینټ د طاقت برابر وي.
د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر او څېړونکی ډاکټر سرفراز خان وایي په 1990 لسیزه کې د هغه وخت پښتنو ملتپاله مشرانو ولی خان او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ترمن ځکه ژور اختلافات پیدا شول چې ولی خان د جنوبي پښتونخوا پښتانه په بلوچستان کې لورګړېدو سره موافق شو.
کلا د صوبې بحال شوې ون یونټ کې مات شو. نو دوه صوبې چې دې کومې نورې رالې، یو خو صوبه وسط من خیبر پښتونخوا وي ان ډبلیو ایس پی، او بل دې بلوچستان یو شه بلوچستان مخکې نو یا خو خانې تفصیلات یا برټش بلوچستان. نو احمد خان چې دې په دې خوشحاله نو هغه ځان لا پښتونخوا نیپ په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړ. هغه نیپ ته یعنی نېشنل باډي دا پښتونخوا ویل شروع شو، ولې چې هغه دا خیالو چې دا صوبه
مختار باچا چې اوس په خیبر پختونخوا کې د نېشنل پارټۍ مشر دی، پخوا له عوامي نېشنل ګوند سره نږدې پاتې شوی و. دی وایي دواړه ګوندونه د پښتنو د حقونو خبره کوي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند له کندهار سره نږدې پاتې شوی او عوامي نېشنل ګوند له پنجاب سره اقتصادي اړیکې لري.
دواړه ګوندونه د پښتنو خبره کوي، د ډیموکراسۍ خبره کوي، لیکن په خپل خپل انداز کې کوي. خو یو مسله په دې بدقسمتۍ نه ده چې جنوبي پښتونخوا چې ته ویل کېږي د بلوچستان د پښتنو د برخه، هغې کې د محمود خان کې اثر دی او په خیبر پښتونخوا کې د ولی خان اثر و. او دا دواړه یو بل سره منځ کې فاصله هم ده، تګ را تګ لارې هم ټیک نه وي. او د جنوبي پښتونخوا خلک چې کوم دي، هغه د خندار او د هغې سره زیاتي اړیکې او د هغې سوسایټۍ نه لږ متاثر، او زمونږ د شمالي پښتونخوا یا د خیبر پښتونخوا خلک چې کوم دي، هغه د پنجاب او د اقتصادي روابط ډېر لري. دواړه دې دعوه ګرځي، پښتنو د یووالي، د پښتنو د حقوقو، د
د پښتنو د سیاسي حقونو او پښتنو ته د ورپېښو مسالو په اړه د پښتون کوېسچن په نوم د کتاب لیکوال ابوبکر صدیق وایي چې عوامي نېشنل ګوند پخوا په هند کې د کانګرس ملګری ګوند و، نو ځکه یې تل په لویې سطحې عمومي سیاست کړی. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازې د بلوچستان تر پښتون میشته سیمو محدود پاتې شوی دی.
عوامي نېشنل ګوند موږ دا ویلی شو چې د پخوا راهیسې داسې یو میراث لري چې هغه همیشه کوشش کوي چې مین سټریم سیاست کې برخه واخلي، ځکه چې د هند په مین سټریم سیاست کې د کانګرس سره دوی ملګری وو. پښتونخوا ملي عوامي پارټي پارٹی دغه مقابل کې یو وړ غوندې او وی البته په خپل سیمه کې ډېر ستونزې لري او هغه ته باید یو جواب ومومي. چې په کې دا مهمه ستونزه دغه ده چې دوی په یو داسې صوبه کې دي چې هغه د بلوچستان په نامه یادېږي او دوی غواړي چې البته د پښتنو یوازې شناخت نه ومنل شي او د پښتنو حقونه هم ومنل شي د یو قوم په توګه.
دا خو د تاریخي نظریاتي سیاست خبرې وي. په اوس مهال کې دواړه سیاسي ګوندونه څه ډول سیاسي نظریه لري او په کومو ځایونو کې متفق دي او چیرې اختلاف لري؟ ډاکټر سید عالم مسعود وایي دواړه ګوندونه تر اتلسم آئینی ترمیم یا بدلون وروسته په نظریاتي توګه یو ډول ښکاري.
په اتلسم ترمیم کې پښتونخوا ملي پارټي په نظریاتي توګه د ان پی په شان شوه، یعنی د قومونو برابري خبره د پونم په شکل کې پاتې شوه. د آئین په شکل کې هغه آئین چې دوی چې موږ په دستخط نه وکړي نو بیا دوی ته خدای موقع ورکړه قومي اسمبلی سنت کې وو، نو په وخت کې دوی په اتلسم ترمیم باندې دستخط وکړو او په دې کې د رضا رباني خپل کتاب کې د عبدالرحیم مندوخیل هغه تعاون ډېر په خصوصي توګه ستایلی دی چې دا په ظاهره ډېره کلکه ټیکاری د پښتون کمپ حوالہ سره خو دوی ډېر د توقع نه هم زیات نرم او خیستر سره لاړل.
ابوبکر صدیق وايي په وسنی پاکستان کې عوامي نشل ګوند د ریز لري چې قبایلی سیمې د نور پاکستان په څیر نظام ولري، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلی سیمو د ځانګړي سیاسي حیثیت قائل ښکاري.
عوامي نشل ګوند یو ډېر ښکاره دریز لري، هغوی غواړي چې پاکستان مرکزی سیاست یا پاکستان د سیاست سره او د پاکستان د انتظامي چې کوم سیستم دی د هغې سره قبایلی سیمې یو ځای شي، یعنی هلته هم د فاټا قانون د تور اف سي آر او د خبرې ختم شي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي دریز یو رقم بل څنګه هغوی د دې سیمو ځانګړیتوب ساتل غواړي، خو د دې سیمو خلکو ته د ځنه حقونو ورکولو خبره کوي. د بلوچ کوېشن یا د بلوچ سوال چې بلوچستان د دوی راتلونکو به څنګه وي، دوی پاغه صوبه کې څنګه، په دې باندې ډېر ژور اختلاف دی او دا د دوی د اختلاف هغه ډېر بنیادی اساسي یو ټکی دی.
اوریدونکو په تیر خبرونو کې تاسو د ای ان پی او پښتونخوا میپ د سیاستوالانو لخلې واوریدل چې دواړه ګوندونه نن هم خپل سیاسي نظریو ته ژمن دي، خو ډاکټر سرفراز خان دا خبره نه مني او وایي په اوسمهاله سیاست کې نظریه هم مهمه نه ده پاتې لکه په خوا چې و.
ما خل د څوک هم نظریه ته مشن نه نن سبا ډېر زیات ډېر امریکي سم سیاست دی. عملی سیاست کې دای چې چا چا سره الایانس جوړې دي شي، چا چا په وګو باندې حکومت تزان چوکې تزان رسولې شي، څوک نشي رسولې.
ابوبکر صدیق هم وایي چې پټول نړۍ کې سیاست د نظریاتو پر ځای وسته ګټو لپاره کیږي او دواړه عوامي نشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونه پر ځنو مسالو یو ډول دریځ لري.
پټول نړۍ کې اوس سیاست چې دی هغه د ګټو په اساس ولاړ دی او د نظریو په اساس نه دی ولاړ. د دوی په سیاست کې عمده خبره چې هغه دوی د یو بل سره نږدې کوي هغه د دې چې دوی پښتنو ته حق غواړي، دوی د پښتنو په خلاف ظلم یا ستم چې روان دي د تیرو ډیرو کلونو راهیسې هغه خلاف ژغ پورته کوي. د افغانستان په مسله دوی په یو خوله دي چې دوی دواړه ګوندونه غواړي او بار بار ویلي دي چې افغانستان سره باید دوستي وشي او په افغانستان کې دننه د حکومت تپلو کوشش د پاکستان لخوا پای ټکی ومومي.
د عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران هم دا ګڼي چې د پښتنو پر لویو مسالو یې دریځ یو بل ته ورته دی او دوی په ګډه کار هم کړی او هم یې کوي. دوی د کالاباغ ډیم او گوادر کاشغر لاري مثال ورکوي، خو ډاکټر سید عالم مسعود د دوی د دریځ ردوي او وای په عملی توګه دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسالو یو ځای کار نه دی کړی.
کالاباغ ډیم هو کچرته موږ دا وایو چې دا زمنګ د وجنه منې دي، نو موږ به تاریخي تور باندې ډېر لوی غلطي کوو، ځکه چې دا د سند د وجنه باندې منې دي، دا زمنګ د وجنه منې دي. البته که دا وایو چې دا باچا خان دا شعور خور کړی دی نو دا دلته ټیک وایو. تر څو پورې چې د کاشغر گوادر خبره ده نو دې کې خو قطع نه وایو، بېخي نه وایو، نن هم نه دي. مثلا تاسو ته مثال درکوم، یو بیان د محترم محمود خان اچکزی راته داسې وښیي چې هغه د کاشغر گوادر د روټ په حواله سره تاسو کتلی وي، ما کتلی او صوبایي صدر په بیان ورکړي چې په سنټ ورکړي، خو دغه دواړه ډلې کې کمی افتخار بیان ورکړي، هغه بل هی مهت لري. خو چې اسفندیار کله پرېس کانفرنس وکړي بل هی مهت لري. کچرتا عثمان کاکړ یو بیان ورکړي دا بل حیثیت دی، خو کب محمود خان چې بیان ورکړي دا بل حیثیت دی.
ځنې سیاستوالان لکه مختار باچا هم د ډاکټر مسعود په څیر دریځ لري چې دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسالو لکه د ترهګرۍ پر موضوع یو ځای کار ونه کړ. خو ابوبکر صدیق وایي د ترهګرۍ مسأله په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې وه او عوامي نشل ګوند په سیاسي توګه مجبور و چې ورته خپل یو جواب وای.
عوامي نشل پارټي په داسې یو ځای کې سیاست کوو چې دوی مجبور وو چې دې سوال ته یو مخامخ جواب وای او سیاسی فعالیت په زیدو کې زګه چې قبایلی سیمه ټول د خیبر پښتونخوا صوبې سره لګیدلې دي. قبایلی سیمو ترنیم نزیات اولس اوس هم په خیبر پښتونخوا صوبې کې ژوند کوي. په خبر اوس هم انتظامی مرکز دی د ټول قبایلی سیمو یده فار په 2008 کال کې چې دوی انتخابات وګټل په خیبر پښتونخوا صوبې کې نو د دوی حکومت جوړ شو نو د حکومت په توګه دوی مجبور وو چې هغه چې د دولت پالیسی دا هغه ملاتړ هم وکي او د ایالتی حکومت په توګه هم پښتونخوا پارټي ګمان کوم چې د اول ورځ راهیسې یو واځي دریز لري په دې سوال چې یعنی دوی دا ویل چې د پاکستان د پالیسیو په خوانیو پالیسیو یو نتیجه ده او اوس هم هغه پالیسی چې د دوی په وینا پاکستان لاسوهنه کوي په افغانستان کې او د سخت دریز ولر د لاسوهنه کوي نو هغه دوی مخالف دي. خو مونږ لیا د ونه باسو چې دلته هم د هغه په مکه ځای یو طالبان د طالبانو یو تحریک یا خوځښت یا غورزنګ جوړ نشو د هغه په وجه دوی مجبور نه وو
کله دواړو غوندونو دا دریځ ومنل شي چې د پښتنو د یووالي لپاره کار کوي د پښتنو پر لوی مسلو یو خل دي او په پاکستان کې د پښتنو لپاره په جمهوریت توګه ټول حقونه غواړي نو آیا دواړو غوندونو راتلونکي کې یو ځای کېدی شي یو کنه ډاکټر سرفراز خان وایي دواړو غوندونو خای یو ځای نشي
الله خیال خدا له کور نه دی یو دوه تنگ دی خان عبدولی خان ډیر دنګ خپل ډیم غړیو او د سید محمود خان خپل لوی ډیم غړی دی نو دواړه څنګه په یو ځای کې دوه تر څنګه راتلی شي نشي راتلی لیدرشپ نشي او پروګرام کې زیات فرق نشته دواړو باندې د غداری فتوی وخت فورتن پنجابانو لګولې دي او وسیم پکې پاتو کاتو لګي دواړه فوجانو سره کله روغ شي حکومت تر شي کله وران حکومت ته نه پرېږي
مختار بچا وایي په خوا پرتله او سیاست ډیر بدل شوی دی نو ځکه خای پر اتلونکو یو څو کلونو کې دا دواړو غوندونه یو ځای نشي
په نږدې وختونو کې دا سیم مستقبل کې وسمخ کاریږي چې دې سره په یو پلیټ فارم باندې په یو ځای کې سره یو ځای شي او د دې په دوه وختونو کې ماته دې شي او دا غوښتنه کوي چې دې زموږ کې دې سره یو والی طرف ته خبره جوړ شي اوسو د سیاست د رنگونو چې کوم نه دا ډېر بدلون شو هغه وخت کې سیاست یو سیاسي کارکون د پاره یو بل معنا لرله اوسو د ډیرو خلکو د ډیرو سره مفادات تړلې شوي دي او ګټې تاوانونه وغیره دا ودا او بعض سیاسي ځان باندې ته وایي چې تر څو پورې موږ لا په پارلیمنت کې یا په اسمبلی کې سیټور نه ملاو شي وي سیاست څه 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 بوتلې نو دا سیټور په نوم باندې د سیټور په باندې باندې هغه د خپل ګوندونو کې دا چې خلک را په مخه کې را مخ کې چې دا لري سره د سیاسي کارکونانو او د هغه په منځ کې یو ټکراو یا یو مخالفت لا پیدا شي سره دوړ پاره دوړ غوندونو سردا مصالحه ستاره نو دا یو بدقسمتی ده.
ابو بکر صدیق بیا په غوندونو کې میراثي سیاست د عوامي نشنل او پښتونخوا ملي عوامي غوند د یو ځای کېدو په لار کې خند بولی
د پښتنو سیاست او سم په ځنه ډیرو بنیادونو ولاړ د داسې جرل لري چې په غو کې میراث ډیر یو مهم ټکی دی لکه فرزن مو ولیدل چې د باچا خان نورستو د هغه زوی بیا د هغه لمسی د هغه ځایناسته شو د خان شهید عبد الصمد خان څخه ورسته د هغه زوی محمود خان څخه ځای مشر شو د دې په اساس مونږ دا ویل شو چې دا غوندونه به په نږدې راتلونکي کې د یو جدا غوندونه وي دوی به یو کېږي نه خو دومره اوس په خلکو کې شعور شته چې په ځنه مسلو باندې دوی با یو شي مونږ د عوامي نشتل غوند حکومت چې په پښتونخوا کې مونږ یو ډیره جالبه په زړه پورې خبر ولده هغه د پلومبي زل د عوامي نشتل غوند ځنه مشرانو دا خبره ومنله چې جنوبي پښتونخوا یې د بلوچستان پښتون میشتې سیمې دی ځان لا صبح وګرځول شي ځکه چې هغه خلکو خپل مسلې دي او دا باغی خلکو ته ګټه وکي او دا هغه خبرې وي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ډیر مشان ډیر خوشاله
د جمهوریت د نننې خبرونې ټول ګډونوال په دې اندي چې په پاکستان کې پښتنو ته لوی مسلې ورپېخې دي او باید عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه د دې مسلو د هواري لپاره کار وکړي. ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوی چې مسلم لیگ نون او ام کیو ام لپوت سره نږدې اړیکی لري کله ور سره اختلاف هم کوي خو بل اخر په دې توانیږي چې پنجاب او اردو ژبې او خلکو ته ګټه ورسوي. البته عوامي نشل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لا هم په دې نه دي توانیدلي چې پښتنو ته د هغوی اساسي او بنیادی ګټه ورسوي. خود دواړو ګوندونو مشران له مسعود سره اختلاف کوي او وایي دوی له لسیزو راهیسې قرباني ورکړي دي خپل مرامي نه دی پریښی او په پاکستان کې د پښتنو د هویت یا شناخت واک او سیاسي جمهوری حقونو لپاره به تل مبارزه کوي. دا وانه نه خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
Thank you.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.